سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفتوار نشر خواهند شد، مثلث و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماست. هم امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می‌برد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها بارندگی و سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها تلفات جانی و زیان‌های مالی به همراه داشته. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها خانه‌ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها و بازگشت دختران و زنان به مکتب ها و پوهنتون ها تاکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشته. او افزوده که با مقامهای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. تیاره های اسرائیل بامداد امروز شمال سوریه را بمباران کردند. بر اساس گزارش ها از کشته شدن 33 غیر نظامی و نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات در نزدیکی شهر علب در شمال سوریه خبر داده شده. خبرگزاری رویترز و نقل از 2 منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامهایشان گرفته نشود گزارش داده که 5 تن از کشته شده ها جنگجویان گروه حزب الله بودند. از جانب دیگر اردوی سوریه میگوید که در حملات اسرائیل شمار کشته و زخمی شدند و زیانهای مالی وارد شده، اما دمشق تا اکنون شمار دقیق تلفات را اعلام نکرده است. اسرائیل که عمدتاً در مورد حملات بر سوریه چیز نمیگوید، درباره حملات امروز تبصره نکرده است. و رئیس جمهور اوکراین از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا کشورش کمک‌های حیاتی نظامی و مهم را به کیف فراهم کند. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر زلنسکی به صورت شخصی با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی از وضعیت جنگ و افزایش حملات هوایی روسیه بر کشورش معلومات داد. رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش برای دفاع از خودش در برابر حملات روسیه به کمک‌های حیاتی نظامی به صورت فوری نیاز دارد. سنای آمریکا ماه گذشته لایحه کمک 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که یک جمهوری خواه است این لایحه را به مجلس نیاورد، زیرا جمهوری خواهان که اندک اعضای بیشتر در مجلس نمایندگان دارند نسبت به اوکراین خواهان تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده هستند.
دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارین پالیسي خپرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو تر څنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوال په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نامه یو کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 سره نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخص ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بنده کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواشا سره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، د ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غې کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، همدا رقم ستونزې رامنځته کوي. دې په خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چیرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پېژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بېله شکه چې همسایه هیوادونه کیدای شي چې په هغې کې ستونزې را پیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
وبخشئ، د پاکستان څه غواړي؟ یعنی ګټې په څه کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل مځکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پختنه ونه کړی زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري که چیرې افغانستان د دوران کرخه پخلا باندې خپل غټ پورته نه کړی او پیوی چې پاکستان اکثر خلک غوښتنې لري هغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړی دوی په هغه وخت برید کوي چې پدې کې پدې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت د دوی مخنیوي کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډیریږي خصوصا د ټي ټي پي سره دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي
ګوډ څه په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي د پاکستان لخوا دا کتونکو څه وایي چې دا لانجه به پراخه سي او کنه اوس خبرو ته ګورو خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي دا غوې د ریس داده چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي خو دا ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو د افغان طالبانو ته چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې کوم تړون شته کنه پخوا وخت کې داسې نه و ځکه چې پخوا وخت کې ډیر داسې کیسې کېدلې خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې البته چېړول کې چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي نو فکر نه کوي چې ډیر بپسي وګدش البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به یي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو لپاره دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو لپاره خو ډېره بوګده نشي اوس دا اوس مهال هم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي سیمو
کې خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو ته تاسو اشاره کړې هم دا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لار هم بندو که څه هم هغه ډېره فعاله نه و خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پریښو د سیده پاکستان له لارې راشي نو دا خو یعنی ګامونه په زیاتېدو دي او یو بل شیم ده مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډاله په افغانستان کې هند اخه کوي هند شاته دی او ملاتړ کوي لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړ ونه کی
او بخپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خته خړی کې ولري دا اوسم چې د دوړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده یو دهلیز موجود دی چې پاغي کې سکان راځي زائرین راځي غویل ته زیارت ته ځي نو خپل په پاکستان باندې د پښتنې خلک راپورته کوي چې تاسو د هند سره دښمنی کوي خو بخپل گاوند کې ورسره کوي چې تاسو سره لوی گاوند لري لوی بار سرحد ورسره لري د افغانستان کې ورسره مو کوي په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل ملاقاتونه وکړل او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې و هغه په افغانستان کې ووجل شول په څو میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې او په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
البته البته دا د راپورونو ډیر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو یعنی به پرې خو او لخوا سم نه دي تایید شوی اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړل چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه د خبرو لاله دا مشکل حل شو نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې خو هم هیڅ وخت د خبرو لاله نه حل شو
ګوري پاکستان همیشه کوشش کوي چې زور نه کار واخلي همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی ولی سر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکومت شي دي چې دوی برید کړی دی څوم ځلې
د څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته ولک
دوی ډیر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امر وکړي چې امر را پایل کړي چې به دوی نړیوال ټولنې تراشي چې د دې زموږ په خاورې باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې حمله کوي، دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی.
بخښه همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوره، پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي، دوی کوشش کړی چې په دې منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو همدغه پاکستان کې نه وو، همدوی ونه روزل، همدوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شول، همدغه پاکستان به نه وای چې موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله. خو نن را چې د اړیکې خرابې شي، یا د په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریتوري د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کومه ستونزه هغه هیواد را پیدا کړی او کارونه کارونه همالته یې اوسېدلي دي، د هغوی لکه په اختارۍ باندې کوشش کوي چې موږ تاسو خپل ماجرین به تدل لیږو، او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو، یا اختار دې ورکوي چې تاسو TTP د ځای ورکوئ. نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې یوه منطقه کې دا رقم نړیواله ټولنې ته وکړي چې د تروریزم ورځ تر بلې په ډېرېدو دی، نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو پښې راکش کړي تر څو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي، او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی کارونه کارونه موږ تاسو وینو چې دوی څومره په قرض دارې کې یو د امریکا رئیس په پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې، پاندې ستراتیژي باندې دوی بیا غواړي مخ فرار شي. نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي، غواړي چې په دا رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه.
البته او بخښه اغلې پتن په ورته وخت کې په پاکستان کې ډېر کتون کې په دې باور دي چې چرته د دوی په سرحد کې جګړې وي، ناامنۍ وي، دا خامخا د پاکستان دننه هم سرایت کوي. په تیرو څه باندې څلوېښتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوي دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته هغه د دوی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو خبره، و پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو، او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې. نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، چې دوی خاوره هغه مسونه شي.
ګوره، په د پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلی دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري، لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. ایدې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې چې جنګي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو وارای رامنځته کړي. که چېرته د دوی نظامي برخه ضعیفه شي او دوی دا رقم ډالی ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کړي، تاسو پرې من باور وسئ چې پاکستان په پنځو برخو باندې ویشل کیږي. په بلوچستان به خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سندھ به خپل هیواد ولري، پښتانه به خپل هیواد غواړي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامي کسان په دې باندې پوهیږي چې د دوی یوالی صرف همدغه نظامي
کسان
ټوپک
نه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، هغه ته بیا هم راځو. او ګوښ صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان څرګندونې لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګوښ صاحب، دوی خو د دواړو خواوو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي، دا ملکیان دي. په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو په د امریکا په بیان باندې څه خبرګون نه ده خودله، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی، هغه شمالي وزیرستان
کې د عبدالله شاه د کور کم فکر کړی. په اول کې ویل چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی، بیا وروسته ویل چې کور یې بمباری کړی دی، او یو کلپ پاوڅ خبر کړی دی چې په اډیوی ده چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوی دی او دا رقم
پوز خپل انده خبر کړی خو د پوز خواخوږو کې د شي داسې څه خبر کړی خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبد الله شاه او بل خصوصا حالت چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري سیمه د وسم پکې واورې پرتی د زمنګ کسونه مونږ راخستي د غزنه نو هغه زینو کې چې کله خلک ول دي چې د ماشومان او خزي مل شي بده به دوی مجبور شول چې وای اوس که تاسو د پاکستان د بارنو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال یشتلی دي خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پېنه ده خو دلته خو مخکې تاسو چې کومه خبره د هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پاتې شو ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول هغه تایید شوي هندیان وو هغه خپل د نامه سره هندي لیکي هغه مشر وو د هندو نو هغه د دې وجه نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي دویمه خبره بله دا ده چې ډېر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دې دومره اختلاف سره پیدا کړي چې د یو بل خلاف دې تر دې حده ورسي چې جنگ سره وګوت کی ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي خپله مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویل چې طالبان باید خپل کورونه دلته راوړي افغانستان ته راوړي او دغه د کراچۍ کې دی
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه روس خلک دوی وویل چې دا کارونه ش البته وایي چې شوی دی
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کوم دی اوسه پرې حتی د د د د د مولا یعقوب رور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشران یې هلته دی خو دا یو خبره به سړی کار دو کی چې په پاکستان کې دنه داخلي څه حالت ته افغانستان کې دنه داخلي څه حالت ته په پاکستان کې دنه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دا رنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبر وري چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخه هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څو خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړ کوي نو د طالبانو د افغانستان کې د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقعه ده دا چې د نن په کې الته سره واندې او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو مقرراله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
نه نه اخلي پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه ونی د ابل ورس 13 ورس دی او ورشه دی چرشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه الته دی مشال راډیو راپور ګور سپ تاسو راپور خبرو الته خلکو ویلی اوسې لشتره د لاس چاو دنیا اوریدلی دی او الته حمله وشوه اسلام آباد د دغه بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کاو اوس هم ځین راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ساس په باور پاکستان ولې داسې تور پوری کوي
وګوره پاکستان همیشه تورنه لګوي هر اپیکا چې پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نه خکړای دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځنې پروت دي نو تاسو ویلو چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتی نو دا کوم تورنه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې اغاړي او بخپلې خړې کې نه کاږي چې ګوښه دا کوم خبرو ته اشاره وکړي چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فیلی واکمنۍ سره چې هغه کوم یوړي کې چې دوی اوس فیلان لري دا چې ورسته ولې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دا ستونزې حل کړي دا فیلی واکمنۍ هم دا رقم د پاکستان نظامی ډله دا خلک دي چې دا د یو بل د بطن را جوړ شوي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په ماسک کې چیرته شخړې وي دا د دوی په ګټه باندې وي یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت حکومت ته ضروری ګڼل کیږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیک اړیکې ولري، په دې خاطر باندې که چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو، دا د افغانستان خلکو ته هم ښه نتیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفت آمد لري او پاکستان ته ځي، او همیشه هر ځلې چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده، موږ تاسو لیدلي دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلي دي، یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړي، یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړي دي، او یا زموږ تاسو بیچاره او بېګناه خلک نیولي دي او بندیان کړي دي، ښځې نیولي دي، ماشومان نیولي دي. نن ورځ هم چې د موږ تاسو بسره خبرې کوو، بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي، د په خاطر باندې چې هلته ځي د تداوی دپاره، مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره کوي. او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلي واکمنۍ باندې خپل فشارونه راوړاندي کړي. نو که چېرته راشو د بلوچستان، زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی دپاره یو غټ خطر دی. پاکستان دپاره دوی پوهېږي چې هر ځلې بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې. بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي، په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې بلوچیان هم هغه خپل نښه همیشه نیسي، خو بیا ګناه راوړي راسره په افغانستان په حکومت باندې ورچوي.
مننه ګور صاحب، مخکې تاسو مهمه خبره وکړه، تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشتی کوي، مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو، اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازی شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی، په ایکسپانه کې لیکلی دی چې دا غندو، یعنی افغانان سره نشتې کړي دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی، او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې نه استفاده کوي، یعنی له افغانستان سره دښمني د پاکستان سره لري کوي نه؟
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي، خصوصا بهرنۍ پالیسي او امنیتي مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه، تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول، او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دوی په خلاف دی، د عمران خان، او هغې په زندان کې ساتلې ده. البته پوز همیشه دا ویل دي دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل. نو په دې وجه باندې د ډېرې پاکستانانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي، د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل هم چې جوړې هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډیر وخت نه چې دی خلک د پاکستان سره نه دی جوړ. بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست یو دولت وو، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1943 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې نور نشنلستان وګوري، حتی عوامي نشنل پارټي چې دا غم داسې وای. نو د نن پوز ته ډېر مشکلات دي په دې وخت کې، دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل ایمیج باندې ډېر پام کوي، یو غیر لپاره دوی ډرامي جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پورا یو غټ سنټر لري د دوی د اماړي کو څنګه چې دا اخکارا سندري جوړي، د دې لپاره چې د فوز ایمیج خي. او د فوز ایمیج په دغه کړه چې د هند ګواخ چې کله موجودي، هغه وایي چې هند موږ ته خطر دی، د افغانستان موږ ته خطر دی، د نور ځایونه. نو بیا فوز ته ډیر ضرورت پیخیږي، بیا عام پاکستاني دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو خموخی او نتیزو کندو لپاره دا خموخی وای چې باغې کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کی وای چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کيم پاکستان حمله وکړل هغه دومره حتی ضروری نه وی چې پاکستان حمله کړی خو هغه دې پر وکړي کني وی کړي به با پاکستانانو خپل ویلې چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناسته خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی کدا څه پیښې کیږي د پکتیکا او د خوست په شانتې نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره
زیاته ده اختلافات یو ګوره دننه چې تاسو ګورئ سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت دی یو منتخب حکومت دی کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت دی کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزوری وي هغه د پوز دپاره ښه دی ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دغه خبره مایکل کوکلمن په دې خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړې ده هغه وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز یې هم کمزوری شوی دی او په پاکستان په ولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورېدو دی چې دوی نوي جګړې ته داخل شي د خبرونې په دې وروستیو کې هغه له پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوري نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتونکي نن سبا دا وایي چې له هغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلي دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپلې ملي ګټې تا په هېواد باندې نه درته خرڅوي په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي غوښتل یې چې جمهوریت راچپه کړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې پوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولې یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان خپله کارخانګي سمنه وکړي فکر یې کوله که چېرته موږ طالبان کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته را کړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصد ونه واخلو موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شول د دوی په دغې کړنې په طرف باندې شول چې نو څه فکر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور هم را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شو چې وپېژنو هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوا نه نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره و دی د پاکستان د پاکستان له خوا د طالبانو نه دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هر کړنی به ومني، خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنی دوی نه ورسره مني، د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصول ترلاسه کړي.
ډیره مننه اغلی پتنګ ګورسب له تاسو منندویم، د اوریدونکو او لیدونکو هم مننده کوم چې دا خبرونه تر دې دمه را سره وکتل.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. عرف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است، چهره های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و آنهایی که دستاورد داشتند و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. در همین مورد بحث میکنیم با کسی که در عرصه هنر سینما در افغانستان فعال بوده و در فیلم های زیاد نقش داشته. مهمان امروزم است ایمان، بازیگر سینمای افغانستان. خوش آمدین جناب ایمان. نخواست از شما بشنیم که کجا هستین و مشغول چی کارها.
سلام نیمی صاحب، سلام بر شما و تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند از کانادا. ما فعلا در کانادا تشریف دارم. خوب هستین؟
تشکر، شما سلامت باشین. خب مشغول چی کارها؟
ما بعد از 2018 که فیلم حسن ساختم، 2019 کوید آمد و بعد از او سر یکی دو سه اسکریپت دیگه کار میکنم. فیلم حسن کارای تازه ما شمرده میشه. امیدوار هستم که فیلم شما و دوستایی که میشنون ما را ببینن در یوتیوب است و فعلا منتظر یکی دو پروژه هستم با دوستایم و بعضی کارایی که بخیر هنوز از وقت است که بگویم در موردش انشالله، منتها ایتو کاری که امی لحظه شروع شوه یا دا شروع شوه نیست، چون شما زالات افغانستان بیشتر و خبر دارین که فعلا ابرسیا در سرزمین ماست به نام هنر و فرهنگ چیزی وجود نداره.
یعنی شما از زنگامی که در سال 2018 گفتین افغانستان را ترک کردین دوباره به افغانستان نرفتین هیچ؟
بعد از او کوید آمد و من فکر میکنم رفته بودم و بعد از این تحولاتی که آمد دیگه من رفتیم.
تشکر. خوب، حالا بشنویم در مورد کارهای هنری تان که در مجموع در چند فیلم نقش بازی کردین شما.
من در بیشتر از 16-17 فیلم بلند و کوتاه نقش بازی کردیم که در دو سریال یا سه سریال هم از تقریبا کارهایم امو 19 یا 20 اثر گفته میشه.
و در امی فیلم ها و سریال ها و درامه هایی که شما نقش ایفا کردین، مشکل ترین نقشتان در برابر کی بوده و در کدام فیلم و تمثیل شما؟
من همیشه خوش دارم که مشکل تر باشه، اما هیچ روبرو نمیشم با موت یک سنه مشکل. اما خیلی خوشحال هستم که در زندگیم با یکی از بزرگای سینما که من خیلی دوست داشتم هنرش و دارم، ممنون مقصودی صاحب، در فیلم خاک و مرجان روبرو شدیم. کسی که مشوق ما بوده، یک کسی که یک وقت رادیوی بی بی سی در بخش دراما کار میکرد و من هیچ فراموش نمیکنم که من بر امتحان یک نقش پیشش رفته بودم، او وقت او زمان پشاور، اما روز رسید که ما در فیلم خاک و مرجان روبرویش قرار گرفتم و او صحنه برای من خیلی تاریخی است و من خیلی و خیلی پر افتخار است و از او فیلم خاک و مرجان خیلی خوشحال بودم. اما اتو یک نقشی که مشکل با کسی باشه یا مشکل بوده باشه من روبرو نشدم.
بله خب آقای ممنون مقصودی را همه شاید در افغانستان بشناسند پس از نقش آفرینی های خیلی جالبشان به ویژه در فیلم دکنده زوی که واقعا یکی از شاهکارهای سینمای افغانستان در اون وقت و زمانش بود و اما طور هم مانده. تشکر. خب حالا در مورد رقیبای سینماییتان بپرسم که کی از رقیب شما گفتین در برابر کسی مشکل در هنرنمایی نداشتین، اما رقیبتون کیست؟
حتی در مقابل جان ابراهیم نداشتم، در کابل اکسپرس که روبرو شده بودم و خیلی خوشحال بودم. خب رقیب من فکر میکنم که جاوید جان من رقیب همکارای خود گفتنم میتونم رقابت سالم میباشه، اما من همیشه خوش دارم که در مقابل من هنرپیشه های خیلی قوی باشه و من افتخار کنم با وجودشان. وقتی که شما جانب مقابلتان در هر کار قوی باشه شما خودتان قوی ظاهر میشین، اگر یک کس ضعیف باشه شما اما احساس خوب نمیکنین. من خیلی خوشحال میباشم همیشه وقتی که میبینم بازیگرها خیلی قوی بازی میکنن و خود بازو زمان خیلی راحت احساس میکنم.
آقای ایمان در شطرنج یک اصطلاح هست میگن کسی که با ضعیف بازی میکنه بازی از او هم ضعیفتر میشوه، چون این چیز در سینما هم هست؟
بله بله، وقتی شما در مقابل یک شخص ضعیف قرار میگیرین و مثلا در تیک یک تیک دو تیک سه تیک تا ده تیک پانزده تیک سر زو میشه و دیالوگ خود گفته نمیتونه، برای شما استرس میده، برای شما ناراحتی میده و شما هم خود دیگه خوب احساس نمیکنین. وقتی که در مقابل یک بازیگر قوی شما قرار میگیرین او زمان شما هم قوی تبارز میکنین.
تشکر. و در کدام نقشا راحت هستی ایمان عزیز؟ جدی
ما عاشقانه بازی کردیم.
بله
ما عاشقانه بازی کردیم، کمدی بازی کردیم، منفی بازی کردیم، مثبت بازی کردیم و یک فیلم جشنواره‌ای هم که فیلم خاک و مرجان بوده بازی کردیم. ما در نقشای مختلف نقش ایفا کردیم جاوید جان و در هر نقشی که از طرف کارگردان برام داده میشه کوشش میکنم که اونمو آدم باشم. تجربه ای بیست و چند ساله میره میگه که زمانی که اگر آل برام یک فیلم آفر میشه من کوشش میکنم که اگر یک دیقان برام نقشش بدن من میرم اول یک ده پانزده روز در مورد یک دیقان خوب تحقیقات میکنم، بعد از اون نقش خدا بازی میکنم. من هر نقشی که از طرف دایرکترها داده برم یا در سینما هر کرکتر باشه خدا راحت احساس میکنم و کوشش میکنم که نقش خدا به خوبی اجرا بکنم.
خب الگویتان در سینمای افغانستان کی بوده؟ از آقای مقصودی شما یاد کردین، از جان ابراهام یاد کردین که در فیلم کابل اکسپرس به افغانستان آمده بود و در فیلم از او هم شما نقش داشتین. از میان این همه هنرمندا در افغانستان کی الگویتان است و در جهان کی؟
الگوی ما در افغانستان خود ایمان است. ایمان خودش میخواه خودش باشه و در جهان بدون شک خیلی هنرپیشه های خوب بازیش خوش دارم، اما الگوی من کسی نیست و من در افغانستانم به خیلی از بازیگرهای سینمای افغانستان احترام دارم، اما خودم کوشش میکنم خودم باشم. زمانی که نقش بازی میکنم اونجا دیگه احساس میکنم هیچ کس دیگه نباشه و خودم باشم.
و اگر نقش براتون در سینمای مثلا هالیوود داده شود یا در بالیوود براتون نقش پیشنهاد شود کوشش میکنین تلاش میکنین در کدام نقش بیشتر ظاهر شوین؟
من میخواهم که اگر در فیلمای بالیوود و هالیوود باشم یکی از نقشهای اموت بچه افغان کاکر بازی بکنم که از افتخارات وطنش نمایندگی بکنم.
خب برای یک هنرپیشه چی معیارها برای هنرمند شدن خیلی نیاز است؟
اولش صداقت و دومش هدف. سینما یک وسیله است که توسط ای پرده زیبا ما میتونیم عمود داشته ها، پیام ها و چیزهای ناگفته خود بر جهانیان به نمایش بگذاریم. فکر میکنم صداقت، راستی و هدف خیلی مهم است در هنر، در هر کار دنیا.
و هنرنمایی چطور؟ هنرنمایی چقدر مهم هست به خاطر از اینکه وقت در یک نقش یک سینماگر و یک بازیگر راحت نباشه، اون نقش را فکر میکنم به درستی ایفا کرده نمیتونه. چنین است؟
در نقش زندگی کردن، زمانی که برات عمود و هر کرکتر در سینما داده میشه، کوشش کنین در نقش زندگی بکنین. هنرنمایی استعداد میخواه و ابتکار میخواه. وقتی کارگردان برای من یک نقش میده، من خودمم تلاش میکنم که با وجودی که کرکتر برای من داده، وقتی در زان صحنه ظاهر میشم، چی ابتکارات میتونم خودم داشته باشم که اون نقش برازنده تر شود. من فکر میکنم استعداد خیلی مهم است، تلاش و تمرکز فکری سر کرکتر کردن و در نقش زندگی کردن.
یکی از فیلم های شما آقای ایمان که شهرت زیاد حاصل کرد فیلم حسن بود، شما هم به او اشاره کردین. فکر میکنین دلیل شهرتش چی بوده؟
فیلم حسن قصه من و تو و هزاران هموطن ماست جاوید نازنین، و فیلم حسن به قلبم خیلی نزدیک است. این فیلم نه داستانش کپی است، نه هیچ کارش کپی نیست، نه از هالیوود نه از بالیوود. یک فیلم است که زمان شما را خارجی ها میگه، یا یک دوست خارجی میگه که یک فیلم افغانی میخوایم ببینیم، به افتخار میتونین این فیلم برش پیشنهاد ببینین، چون پاک سترز پوست پروڈکشنش دهند شده، کارهای تکنیکیش و پری پروڈکشنش، پوست پروڈکشنش و خود فیلم ما سب تایتل انگلیسی داره، 4K شده. ما فیلم حسن به خاطر کوالیتیش، قصهش و صداقتی که به او سرزمین از دو فیلم نشان داده شده، دو فیلم ما پیام داریم. خودم من حیث یک دایرکتر، پرودوسر و اکتور او فیلم برای جهان، برای افغانای ما این پیام دادیم که اگر به این سرزمین جنگ از دود از آتش از پیر از نان نیست، اما عشق است و عشق در سینه های ما میتپه و هیچگاه وطن خود فراموش نمیکنی. فیلم حسن پیام خیلی خوب داره. من از همه دوستا خواهش میکنم، من 2 سال زحمت کشیدیم بالای این فیلم، شما 2 ساعت وقتتون بتین در یوتیوب فیلم ببینید.
تشکر آقای ایمان. و حالا هم بخش از دیالوگ شما در فیلم حسن که شهرت زیادی یافت.
هموطنان عزیز، جهان سپاس که با خریدن یک قطعه تکت در چهره اطفالی که با مرگ و زندگی مجادله میکنن تبسم می آورید. متاسفانه آمار مریضان قلب در افغانستان بیشتر از دیگر کشوراست. ارقامی که به دست داریم، 2000 بیماران قلب منتظر درمان هستند. یک تعدادشان خوشبختانه در افغانستان تداوی میشن، اما یک تعداد دیگهشان بیرون از افغانستان برای درمان فرستاده میشن. در این کشمکش مرگ و زندگی، ماهانه 5 الی 6 مریض جانهای شیرینشان از دست میدن. یک تعداد مؤسسات خارجی هم گاهی که دلشان خواست ما را کمک میکنن و گاهی که دلشان نخواست ما را کمک نمیکنن. ما باید به مردم خود برسیم. ای احسان نیست، وظیفه ماست تا واجبه وطنداری را ادا بسازیم. شخص خودم به خاطر نفع شخصی می بنیاد خیریه را نساختیم تا پولدار شوم و جیبایم پر شوه. در حقیقت ما هم شکار حادثه تلخی شدیم. برادر خرد ما هم سوراخ قلب داشت و برای درمانش ناتوان بودیم. آن زمان فقر و بدبختی چون این مجبور ما ساخته بود تا با برادر بیمارم تا ناوقتا کار کنم. یک شام که طرف خانه می رفتیم، برادرم بسیار مانده شده بود، نفسهایش کوتاهی می کرد، چشمان ناتوانش آرامش می خواست و بالاخره در آغوشم جان داد.
بخشی از دیالوگ فیلم حسن. خب حالا میخوایم بپرسم که نقش لینا علم در فیلم حسن تا چقدر به شهرت این فیلم افزوده؟
لینا علم سب یک هنرپیشه انترنشنال است، یک هنرپیشه جهانی است، مسلکی است، با فهم است و بدون شک وقتی که فیلم می ساختم ما برای من خیلی مهم بود که جانب مقابلم کسی که این نقش تبسم بازی میکنه یک آدم پروفشنال و با کرکترم با امیچریم مطابقت داشته باشه. در سینما جوره خیلی مهم است نیمی صد، مثل که شارخان کاجل است در هند و ما و علم سه فیلم عشق خاموش داشتیم و از او فیلم خیلی دوستا ما کمند داشتم که شما را جوریتان خوب معلوم بشه. ما در فیلم حسنم چون لینا علم صاحب در دسترس بود و با همین فیلم نیمیشه در کانادا می ساختم و خود علم صاحب در امریکا بود، برای ما بسیار خوب بود که علم صاحب کاست کنم و راحت بودم امرایش. بله. و ما بسیار آهنگی فکری هم داریم جاوید جان در سینما.
بسیار خوب. و از این همه فیلم هایی که شما تهیه کردین و خودتان هم نقش داشتین و حالا فیلم حسن که شهرت زیاد کسب کرده، چی عاید داشتین آقای ایمان؟
یک چیز هست نیمی صاحب که سینما یک رسالت است. زمان ما یک مارکت بزرگ برای فیلم های وطنی نداریم به خاطر که نفوذ افغانستان کم است، دلیل عمده اش است و در کشور ما شرایط بد امنیتی است. ما از این فیلم ها عاید زیاد نداشتیم. فیلم حسن فکر کنین با هزینه $100,000 ساختیم، $20,000 شاید یا $25,000 آمده باشه، $75,000 رفته پشت کارش. اما تو ما از فیلم برباد رفته که شروع کرده بودیم و اصلا سینما هنرمندا که هست یک حمایت معنوی کار داره، مالی کار نداره و امیدوار هستم که مردم ما ایره درک بکنن. ما در دود فیر و آتش انفجار که فیلم ساختیم از تولیدات کشور خود حمایت بکنن و ما فقط من حیث معلمین جامعه رسالت خود انجام دادیم در مقابل وطن و مردم خود. در فکری نبودیم که فیلم ها دوباره عاید خود به دست میاره، چون عاید نیست. خودت میفهمی که امروز سبا افغانای ما در اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا که هستن اپای مختلف جهان دارن، خیلی کمشان، تعداد کمشان اگر به فیلم های افغانی رجوع بکنن و ببینن.
خب در مجموع در اون زمانی که در افغانستان سینما بود و افغان فیلم بود، با شما چی کمک های از طرف افغان فیلم صورت می گرفت؟ با همی جمع سینماگران و هنرپیشه های افغانستان آیا اونا
آنی که برمکس های بود، انجینر صاحب لطیف بود، ما خیلی خوشحال بودم جاوید جان و خیلی برمکس های انسان شریف و محترم بود. جوانایی که می خواستن فیلم بسازن، صدیق برمک صاحب، انجینر صاحب لطیف دستشان را میگرفت و او زمان خیلی خوب بود. من من حیث یک جوان، من حیث یک کسی که هزاران آرزو داشتم برای ساخت یک فیلم، جناب برمک صاحب مرا در ایران خیلی در افغان فیلم همکاری میکرد و شانه با شانه همراهیم کار کرد، تشویق کرده، حمایتم کرده که من سپاسگزاری میکنم از بزرگا.
خب حالا اگر بیاییم که در مجموع آیا هنر سینما در افغانستان دنبال کارش رفته؟
فعلا متاسفانه که هنر امرایش خدافزی کرده، همی رژیم فعلی، همی حکومتی که فعلی سونجه و ما متاسف هستم به خاطر که یک کشور وقتی فرهنگ و هنرش از بین بره دیگه ما خوشبین آیندهش نمی باشیم. یک کشور فرهنگ و هنرش می سازه. امروز هند ببینین در کجا رسیده از برکت هنر و فرهنگش. ما اگر یک نهال غرس میکنیم، اگر آبادی میکنیم برای کشور خود و برای مردم، نمیفهمونیم که ای از این آبادی چه قسم ما محافظت بکنیم، نگهداری بکنیم، ما در گمراهی قرار داریم. هنر فرهنگ فعلا در افغانستان از بین رفته. هنرمندای ما رفت از دیار افغانستان، مهاجر شدن هر طرف و ما فکر میکنیم این صدمه بزرگ وارد شده به افغانستان و امیدوار هستم که بر فرهنگ و هنر مثل سینمای ایران باید کار بکنن، بر دین و آیین، بر فرهنگ، بر ادب، چون نسل جوان ما وقت بزرگ میشه به تربیت بیشتر و سالم خوب ضرورت داره و در این راستا سینما خیلی وسیله خوب است.
خب در گذشته فکر میکنین دلیل به باور شما چی بوده که سینمای افغانستان خیلی رشد نکرد؟ آیا تاثیرگذاری سینماهای هالیوود و بالیوود بر افغانستان بود؟ به ویژه بالیوود که نزدیک افغانستان است، اکثریت مردم زبان را شاید بدانند و هنرپیشه ها را بشناسند.
پیشرفت که در حکومت‌های گذشته سینمای افغانستان نکرده، دلیلش بالیوود و هالیوود نبوده، دزدی رهبران سیاسی اکثریتش بوده، دزدی رئیسای تلویزیون افغانستان بوده که نگذاشتن که هنر و فرهنگ در افغانستان رشد بکنه. ما شاهد هستیم یک حقیقت که در تلویزیونای ما بجای ایمان و هنرپیشه‌های افغانستان هر شب سریال فولاد عالمدار نشر میشد، هر سریال تلسی نشر میشد. اصلا هنر افغانستان که رشد نکرد و در یک معیار قرار نگرفت، دلیل عمدهش دولت مردا و رئیسای تلویزیون افغانستان.
خب حالا اگر تحولات افغانستان را شما در یک فیلم با تصویر بکشین چگونه خواهد بود؟ امی سقوط را میتونین یک فیلم شما بسازین در این مورد؟ یا ای بیشتر فکر میکنین نسبت به هنری باید مستند باشه؟
خب ما برای فعلانی تو کدام پلان ندارم، اما دوستایی هستن که یکی دو فیلم دارن که شاید مده یکی از فیلمایشان اگر بخیر قسمت باشه فیلم شروع شوه، ما هم نقش بازی بکنم، مگر ما خودم پلان ندارم.
خب از کارهای که روی دست دارین اگر برای ما بگوین که چی پلان ها هست و فیلم یا اثرهای تازه تان کدام هاست آقای ایمان؟
ما فعلا فیلم جدید ندارم، سر یکی دو سه داستان کار میکنم تا پرودوسر پیدا کنم، به خاطر که بعد از فیلم حسن دیگه او توانایی را در خود نمیبینم که ما باز دوباره هزینه برای یک فیلم تخصیص بتونم و یک فیلم بسازم. ما فعلا مصروف هستم، هنوزم در کمیونیتی افغانستان خودم و در تیک تاک یک برنامه خیلی قشنگ دارم به نام صدای تیک تاک، مثل ستاره افغانی که در طلوع بود و در اونجا بهترین استعدادا را در بخش موسیقی جوانا را حمایت میکنم، تشویق میکنم و یک برنامه فرهنگی دارم با خودم در تیک تاک.
خب یعنی ای که شما توانایی گفته نمیبینین، از نظر مالی یعنی توانایی نمیبینین، درست است؟
بله مالی وقتی که پول نباشه فیلم از کجا ساخته شود؟ تا چی وقت ما بازیگر سینما هستیم؟ این کار تاجرای کشور ماست که سرمایه گذاری بکنن در سر هنر و فرهنگ. خیلی هایشان میلیاردها دلار دارن، میلیونها دلار دارن، بهترین رستوران ها و بزنس ها دارن. این وظیفه تاجران کشور ماست که سینما را، هنر، فرهنگ، هر بخشی که در افغانستان با نابودی مواجه است اونا باید سرپای استاد بکنه. یک هنرپیشه هنرش هست، سرمایش میتونه بازی کنه در سینما، نقش آفرینی بکنه، او ذمه‌وار هزینه و مصرف پول نداره که هم اکتینگ بکنه، هم دایرکشن بکنه، هم بره خانه خود گراو بکنه، هم بره قرض بکنه از چند تا بانک و فیلم بسازه.
خب پس با چنین وضعیت آیا میشه که با آینده سینما در افغانستان خوشبین و امیدوار بود؟
نه، اصلا تنها به آینده هنر افغانستان امیدوار نه، که این همین نسل از نظر رفته و باد فنا و ما هیچ امیدی دیگه با یکمک ناامید شدیم در این قسمت ها. فکر میکنم یک نسل رفته پشت کارش و پناه همگی به خدا باشه از زینمی که قدر یکی دیگر نفهمیدن در افغانستان، قدر داشته های خود نفهمیدن و هنوز اونمو سناریوی تلخ جریان داره. کسی قوم پرست است، کسی رهبر پرست است، کسی دو دشنام میزنه، کسی توهین میکنه، کسی تحقیر میکنه و ما متاسفانه زندکش مرده پرست هستیم اکثریت ما و اینمی قضایا از که ما دیگه امیدوار، من خودم شخصا نیستم که دوباره سازی شو، چون که 40-50 سال به عقب رفتیم و خداوند اگر کدام معجزه کنه نمیفهم.
چقدر لازم میبینین که یک کمیونیتی یا یک اجتماع از سینماگران افغانستان به شمول کارگردان ها و هنرپیشه ها و اینها همه دور هم جمع شوند و یک به شکل یک اتحادیه یا یک کمیونیتی را ایجاد بکنند تا از او طریق هنر سینمای افغانستان نخواهد؟
ما یک تعداد ما کستیم خیلی به اتفاق هستیم، خودخواستیم، نمیسر اصلا نه کمیونیتی ایجاد میشه و نه تحرک ایجاد میشه، هر و تنبل هم هستن اکثریت. این کار به همت کار داره و این کار صداقت کار داره، این کار بردباری و صبوری کار داره که در اکثریت بزرگای ما این صبوری و این صبر و حوصله نیست.
به عنوان پرسش اخیر از شما خواهیمان، پیامتون برای هنرمندا و هنرپیشه ها در داخل و بیرون افغانستان چه هست؟
فقط پیام می‌نویسم که عاشقانه برای خودتان زندگی بکنین، خوش باشین، آرام باشین و هر جا زمین خداست، ما در هر سرزمینی که باشیم قلبای ما میتپه بر افغانستان. ما مهم نیست که ما در داخل افغانستان باشیم و برای وطن کار بکنیم، ما از هر گوشه دنیا میتونیم، چون هر گوشه دنیا خاک خداست، میتونیم که از اونجا کار بکنیم، برای کشور خود و برای خود کار بکنیم. فقط پیام ما اینمیست که همیشه خوش باشیم.
تشکر زیاد از شما آقای ایمان، بازیگر سینمای افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، الله نگهدارتان باشه.
خدافظ. تشکر زیاد، خدافظ.
مهمان آزادی.